مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه د اکتوبر میاشتې 23مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتۍ په اړه د سلا مشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي، په ټول افغانستان کې د دوی د سلا مشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې دا چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10مه په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری یې ښایي په بشپړ ډول روغ هم نه سي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې دا چې په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلې او دغې فلسطیني ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تېره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ پکې د فلسطینی جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اتم میاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشو دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل په دې خبرونه کې راځي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. دا هم اوري چې ځینې سوداګري ښځې د تولید شویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دا هم اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په اوکراین کې د تازه شخړو له کبله په میلیونونو کسان له برېښنا بې برخې سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام اوریدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. وچاوی په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 او یا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي، ځکه بیا بیا تکرارېږي. د طالبانو حکومت د اوچا د وروستي راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر و. د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي. په راپور راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 50 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 91 سلنه تلفات په ښوونیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو له امله رامنځته شوی. د سپتمبر د 216 قربانیانو له ډلې 231 په کابل کې، 140 په هرات کې او 4 په تخار کې وو. په راپور کې همداشان ویل شوی چې د 29 سلنه تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په 6 سلنه تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي. د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول. په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شویو مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړي زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې دردمن شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي، که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځې دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو 14 کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان عام وګړي وو.
پومردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د ځینو پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د طالبانو لخوا اقدامات نه کیږي، ځکه نو بیا بیا تکرارېږي. د پانتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو له ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت په اړه کوي، ولې لا هم ځینې خونړۍ پیښې کیږي؟
زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کې او یا بیخي له منځه ویسي. او موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو زبان دي عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیه یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ورسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغو مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نه وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل سوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي یا نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ور باندې ږدي؟
تام کې دی شي ځکه اوس خو دغه راپورونه له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلف ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي، بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلق ترشتیا وی او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی د داعش پوری یا کومې بلې ډلې پوری. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د مسلکی کسانو سره مشوره وکړي او په دغه برخه کې د هغوی نظر او مرستې دې وغواړي تر څو دوی سره مرستې وکړي تر څو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګر ډلې له منځه لاړ شي.
په افغانستان کې له طالبانو سره لا هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی؟ ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه د مخالفتونه د وخت په تیریدو سره پراخ شي.
طالبان اوس حاکمان دي او دوی ته لازم دا ده چې د خبرو اترو د لارې نه هغه مشکل چې دوی خلک سره لري، یو تعداد کسانو سره لري یا ځینې ولایت ځینې قومونو سره لري، دا حل شي. که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړی وای خو طالبان یا د هغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای، چې د دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنی جګړه لاره د حل نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسي مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اگست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د خوړونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی یو بیا په افغانستان کې د بی وزلی پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر په یو تازه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې له هر لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. د په اصل کې دا چې یو شمېر افغان کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي، وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. دا راپور پر همدې موضوع جوړ شوی.
د خپل پلار لسوري محروم 22 کلنه پروانه چې د 15 کسیز کورنۍ مشري کوي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د ګلدوزي په یو کارخونه کې کار کوي، خو په میاشتنی معاش د کور خرڅ نشي پوره کولای.
د ورځې چې څه پیدا کوم همغه خورم، خو داسې ورځې هم شته چې څه نه پیدا کوم چې وای خورم. زما مور د زړه ناروغي لري او درملو ته سمه رسیدګي نشم کولای. د دې لپاره چې پیسې مو کمې دي او ټول درمل پرې نشو نیولای، د همدې لپاره کم اخلم. ډاکټر وایي چې لاس پینځلس او یا شل ورځې وروسته خپل مور راولا، خو زه نشم بولای. ډاکټر را باندې غالمغال کوي چې ولې نه راولي. زور ته وایم چې پیسې نه لرم، څه وکړم؟
د پروانې په څیر زرګونه کورنۍ له ورته ستونزو سره مخ دي. د څلور اولادونو مور سودابه بیا د تخار ولایت اوسیدونکې ده. د سودابه خاوند چې په یوه نانوایی کې کار کولو تر سوزیدو وروسته اوس اوسګار دی. د سودابه په وینا سره لدی چې اړمونه ته زیاتې نړیوالې مرستې راغلي، خو په خبره دي دا محل هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
خو به مې یو کور کې کار کاوه، هغه له ما سره ډېره مرسته کړې وه. اوس مهال مې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زوی مې وړاندې کړه چې درلوده، اوس هیڅ هم نه لري. درې میاشتې د کور کرایه را باندې پاتې ده. همداسې توکل په خدایو. زما غوښتنه دا ده چې یو مسلمان دې له ما سره همکاري وکړي.
دغه کورنۍ داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر د یک شنبه پورس په خپل ټویټر باندې ولیکل چې په هر لسو کسانو کې نه هغه کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نشي کولای خپل اولادونو ته صحیح خواړه برابر کړي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې په 2022 کال کې شاوخوا 21 میلیونه هغو کسانو ته چې زیانمن شوي او هغه کسان چې د خوړو خوندیتوب نه لري په ټول افغانستان کې رسیدنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د سنبلې میاشتې په 10 ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د خوړو د خوندیتوب برخې همغږي کوونکي احمد شاه امینزي د سنبلې میاشتې په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
دینی سوداګری میرمنې د تولید سویو توکو لنه صادریدو او په کور دننه د بازار لنشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه ځینی ازادي راډیو ته ویلي پر افغانستان د طالبانو د یو کلنی واکمنۍ پر مهال هغه شرکتونه چې د شوزلو لوري جوړ سوي وو اوس د سقوط په حال کې دي او د شوزو سوداګري پیکا سوي ده. طالبان بیا ژمنه کوي چې د شوزو لاسي توکو ته په کور دننه او بهر بازارونه پیدا کړي. دا هم پر اړه راپور
رحیمه حاجیزاده په کابل کې د خورشید تابان په نوم د جامو او زیوراتو شرکت لري. میرمن حاجیزاده وایي چې په 1980 کال کې په 150,000 افغانیو پانګونې سوداګري پیل کړه چې وروسته دا پانګه 10,000 ډالرو ته ورسیده. خو د دې په خبره اوس د کورنی او بهرني بازار په نشټوالي سره یې سوداګري پیکه شوې او پانګه یې هم راکمه شوې ده.
اوس صادرات نشته. کوم پروګرامونه چې طالبان یې په کور دننه جوړوي او وایي چې تاسو ته مو نندارتونونه جوړ کړي یوازې د خلکو تیرستل دي. د توکو لپاره تبلیغات نه کیږي او په نندارتونونو کې په ګډون سره یې اقتصادي زیان موږ ګالو. غرفی په کرایه نیسو خو له منفی پایلې او جګرخونې سره کور ته ستنیږو.
دا سوداګر میرمن وایي هغو کارګرو میرمنو چې په خوای د دې په شرکت کې کار کاوه ټول اوس په کور ناستې دي. سوریا دقیق بل سوداګر میرمن ده چې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د گوهرنا زعفرانو شرکت جوړ کړ. اغلی دقیق د خپل شرکت د فعالیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ډیری میرمنو شرکتونه له سقوط سره مخ شوي او د بیرته پرانستلو توان نه لري. زه خپل یو کال کې چې د شرکت د جواز نوی کولو لپاره مستوفیت ته دننه نشم تلای او څلور هفته کېږي چې هلته ورزم خو خپل جواز نشم اخیستلای.
د سوداګری میرمنې د طالبانو له حکومت غوړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې په کور دننه او بهر خپل محصولات او ته بازار پیدا کړي. خود طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل د سوداګر او میرمنو د سوداګری د ودی لپاره هڅې شوي ترڅو د میرمنې وکړي شي خپل سوداګری ته دوام ورکړي.
د افغانستان اسلامي امارت د هغو میرمنو لپاره چې غوړي سوداګری وکړي ځینې اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هم هڅې دوام لري ترڅو تولید شوي توکي په هر ته صادر شي.
دای وای چې سوداګرو میرمنو ته د کار جواز د ویشلو په برخه کې هم اسانتیاوي رامنځته شوي او دوی کولای شي چې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت اړوندو مسؤلو ادارو ته مراجعه وکړي. د سوداګرو میرمنو د ستونزې داسې محل دي چې لدې وړاندې هم یو شمیر سوداګرو خزو ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت د دوی له سوداګرۍ ملاتړ نه کوي. نو له همدې عمله یې په تیر یو کال کې خپل پانګه له لاسه ورکړې او ډیری دوی سوداګري پریخي او له افغانستانه بهر تللي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک له برېښنا به برخې کړي. روسی توغندیو تر ډیره برېښنا کوټونه په نشه کړي دي. اوکراینی چارواکو دغه بریدونه ترهګریز بللي او ټینګار یې کړی چې نړۍ یې باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1 میلیون کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د اکتوبر 2 په ټلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، شپږ دېرش راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي، نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو وویل د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو اتلس توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمیر توغندي د پلازمینې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمیر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه ده. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښار چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټول پوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسی چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2000 اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له غزنی تر زابله د برښنا د مزو د غزولو د کار د بیا پایل غوښتنه وسوه. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنې دو سره له غزنی تر زابله د وارداتي برښنا د لیږد کارونه په ټپه درېدلې چې اوس یې د سیمې خلک د بیا پایل غوښتنه کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي که د دې برښنا کارونه پیل سي ډېری خلکو ته به یې ګټه ورسیږي. نور حل په دې راپور کې
دا دیارلس سوه شپږ نوي یم کال د مرغومې میاشتې په نهمه نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکي له 220 کیلو ولټه وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی قرهباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه مزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خوته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بیرته فعالیت کې دا کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالېږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي د دغه غلاو مخه هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سبسټیشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو لږمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 220 کیلو ولټه برېښنا مزي پروژه چې مخکې د یو ای سی ایچ ډی له لورې مالی تمویل کېده، اوس یې له مالی ملاتړ لاس اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده، چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزي د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. دی وایي له غزني څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزي پروژې ته د رکاتي چارې سلسلنه بشپړې سوې او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزني له قره باغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ ظرفیت برېښنا ولېږدوي، چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسېدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
د منسن بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. د بدسل کې د چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسی؟ ازادي راډیو په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوی بانک نوټونه په نوې ټکنالوژي سنبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلی لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي، همداسې باید د خپل پولي واحد افغانۍ ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلی موږ یې زړو نوټونو په سیړندو سولو، پاتې خو نوي نوټونه سول.
ستاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت تنایول سوالی څخه او الحمدلله مسرور ستاسو په تماس کې نو د اسلامی امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورپسې زیات ده، نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی، دا شان چونکه ارزانه سوي وایي شو وړپورې چارواکو څخه مهره، دا غوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه کړي، دا شان بیخي داسې دی خلک دی در په دره دي.
زه د غور دی ولایت د تیوري دولسوالی یم، نو د ازمر ژغ دی د اسلامی امارت او مجاهدین ته دی ورسی چې د مسره روانه ده، یا ملکان کې شي یا د نور رټه خلک کې شي، نو مسه چې د خور غریب ته نه رسی، نو ازمر ژغ دی واوري چې د مسه دی خور غریب ته ورکی.
خایست مده اسلامی امارت نو طول مجاهدینو تا دادی چه دا غطاریاک بند سوله دا غطاریاک بدل چی دی خلد مریشتی و سروی که حکومت مجاهدین دیوی که اول اپلا خدا دوی سا دا غلط نپامی کار بسو چه دوی اول اپلا پر خپل اولو سلام لکره بیل چکا چه حرام دی مز پا دیش امیر و ممنین پا برابر چه مز خبرانا لرو چنی دی آرام مرگا خو خلک دلته ستړي وه، ور مخکړي وه د خارجو پر دولتو باندې، دلته ته یو چا خوړله هغه هم خاین وو، هغه هم غلط کارونه. اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وتر وکړي، د مځکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
ورور زه د هلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله موږ پښې نه لرو، مایوبو یو ته واښه موږ معیشت سره کم انډیواله 3000 دي، دا بولې دا سره کم کار دی. موږ د غیرا د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه موږ د غاړو چې د کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري د غدا نه کوي چې د ټول کې دا ټپال ټوري د ټپال څخه موږ کړی دي، نو بس د غشتنه موږ غاړو چې د معلومات کړي ټپال چې ټوري دا نه نیسي، هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا